السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د صفی الله ستن ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دوی منی مې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړي نیمه کې خبرونه راپورونه اوري راپورونه کې اوري چې د کندوز د دشتارچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرون راهیسې طالبان په دې سیمه کې ولکه لري. همدارس د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستانی چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یا د جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاودنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیې په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي. له جمهور ریاست څخه په خبرسوي اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنامه محکمه کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اسنامه محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل په کې د سلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول سوی. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر اتلونکو چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته جواب ونه ول سي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
چې وزیران نه حاضریږي او پیزای دي چې مجلسونه نه حاضریږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای. اوس فیصله دا شو چې تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي، نه کمیسونونه نه عمومي مجلس.
مشرانو جرګې نن هم د بهرنیو چارو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه سو. د 215 میوند قولي اردو مسلمان وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوی دي. د دغه قولي اردو لمطبعتي دفتر څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یاد وسلوالو 13 ورځې نه وخت په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه مین ځای پر ځای کاوه چې پر او چاودید. بل ورته په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو مسلمان وای په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل شوی او 9 نور ټپيان شوی دي. د 203 تندر قولي اردو ویان عبدالرحیم قرلوق نن ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال د 34 ساعتونو راپدې خو په یاد ولایتونو کې وجل سوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. له دغه ریاست څخه په خبرسوي اعلامیه کې ویل شوي چې یاد کسان له یوې اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل. دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل شوې دي. د تلافیز واکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي. د همداراز وویل چې تلافیز واکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې پر قشار قشار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړېستوي. لبلې خوا د سوریې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نشتې روانې دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. اسرائیل د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی. د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته افغانستان نسی پر شاکی دای. ده ده پنجشنبه په ورځ ویلی چې پر اسرائیل د داعش سختری زیدالی لخوا د توغندیو اوریدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم ندی. په عراق کې یو لړ بمی حملو لږ تر لږ نونس کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې وژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 1.5 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر 26مه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځې ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویۍ صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي ډیوډ سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% زیات سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهره چانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او دریمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې روان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پاروونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریډا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکې میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشې په اډه کې د عملیې لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. همدرز د پکتیکا والی وای چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې ها غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
تاسو پر اړتیا باندې او د دروازې د جوړو پر اړتیا باندې بالکل دقیقه ده او هغه دا نه وي چې تحرکات هم کوي د قطعات هم زیاتره راوستي دي.
مشرانو جرګې ورسله هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپلې دروازې وتړلې.
دغه بتفاوتي د امنیتي ارګانونو له لارې د جلس په مورد کې نه، دغه بتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تیرو درې میاشتو کې 504 نویو مایوبینو شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښه تاییدوي او وایي چې له پرون راهیسې طالبان په دې ولسوالۍ ولکه لري او افغان پوځیانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی دی. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی آریان، ستریم شپ خیر راغلی، مهرباني وکړئ د دشترچی اوسنی وضعیت څنګه دی، خلک څه رقم دي او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د شرچی ولسوالۍ څه باندې 2 اونۍ د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده، خو د جمعې په ورځ د تېره جمعه افغان دولتي ځواکونو ادعا وکوله چې دوی د شرچی ولسوالۍ د امنیت قمندانې ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته نږدې سوي دي. خو تېره ورځ یعنی د شنبې په ورځ بېرته د شرچی ولسوال د اسدالدین سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه دولتي ځواکونه نیولې و بېرته تر شا تګ کړی ده. دویل چې نسې معلوم نه ده چې په څه وجه باندې دوی بېرته دغه ساحې سینې نیولې وې او دوی بېرته یو ځل د طالبانو پرېښودلې. او د بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې دي د شرچي ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته
چکه معاملہ کړو او تلفات ادام کوي. افغان پوځیان به څه وایي دغه تلفات منی او کسنګ وایي چې جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې که څه وایي دوی په دې اړه؟
بل خو د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې ولستانه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه وژل دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک څه تاکتیکی تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا هم په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملاً او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی، دوی په څومره ستونزې لري عام خلک؟ فقط دغه پلان ته توګه جواب کوي.
عام خلک خو ځکه زیات له ستونزو سره مواجه، ځکه دغه جګړو له امله د دوی کرنې ټول لمنځه تړلي دي، حتی کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتپې سیمه خو څه باندې 3 میاشتې د طالبانو په ولکه کې ده، شرچین د طالبانو په ولکه کې ده او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکزه نور ټولې سیمې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د شرچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل، البته ویل چې د شتارچی ولسوالۍ بازار له پرون رئیس یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړیو چې دغه ولسوالۍ د جمعې پر ورځ نیولې و، خو بیرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بیرته طالبانو ته ورپرېښې دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو .org ویب سایت کې هم واوري، البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ. همدارس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره سره خوکړئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورند کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته ګړی هم شوی دی او پترس کې دواړه لوري ته یو اندازه مرګ ژوبل هم اوخته ده. خو پاکستانی پوځیانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیرهي وسایل د چروکو په خبره چې دغه سیمه تراوړي او خپل تحرکات پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا والی امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدی هارون عثمان مرکه کړي او په سر کې د همدغو نویو تحرکات او تاسیسات جوړولو په اړه باندې د پاکستانی پوځیانو د هڅو خبرې پوښتنه کړي ده.
پنهم پلسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیخره ما بین تاسو له هغه بالکل د همدې تاسات پرابطه باندې او د دروازې د جوړو پرابطه باندې و او باغې کې تاسو ویل چې د پاکستانی لوري د راپورونو په اساس باندې چې تاسو کسان زه په ځبه نه الک شو او دوه به ورسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په استرا باندې نوشی جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده او هغوی د هغې نوي سال ته تحرکات هم کړي دي. کتاب هم زیاتره راوستي دي او زموږ کتاب ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه کتاب زمونږ په ډېره مېړانې باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله، د مساحې نه مې لیدنه وکړله، ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خطوط په افغانستان کې موجود وو،
چې والته سرحدي قوا باید په سرحد کې پرتی نه نظامی نور قوا چې ځامنه باید پرتی مونږه ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتیو. افغانستان همیشه همسایگانو سره ښه ګاونډیتوب غوښتی دی او ګاونډیتوب تور سره ساتلی دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغره وال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغره وال وسایط هلته برمل ته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کټا دې منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي. خو دوی په دې باندې خبر اوسي چې دې خاوره ته بیا دغه سی په بده سترګو ګوري او یاد بیا دوی بیا حمله وکړي لکه څنګه چې په غشپه باندې اوله حمله دوی کړې. د افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بده سترګو ګوري او یاد افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایط درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري سمداسې څنګه را مابین ته شي او کچر ته دوی وختل چې دا څنګه را مابین ته شي بیا به تاسو او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د غروالو کتاب ته سره کم ځای ته رسیږي او کم ځای ته غلول کیږي. دا
ولې ګوره شارق صاحب د څه ویل کیږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده؟ دا په څه معنا ده؟ دا دروازه والے تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو معلومه ده چې موږ اجازه نه دا ورکړه او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت امیز ډول باندې د څو میاشتې را په دې خواته دغه غوښتل چې کار او په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده صرف په لفظي ډول باندې موږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړه نه کړو. د جوړه جوړولو په جریان کې یا په دغه جوړولو په جریان کې دغه پی خرما باندې شول دوی د زمونږ غوښتنه ونه منله. د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکړ او بل اخر مرمۍ جواب درته دی ویل چې موږ هم سره جواب ورکړی. موږ کته اندې ته اجازه نه درکړو ان شاء الله د افغانستان په خاوره کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړول ته حالې ځلې کولې
خنه ده جوړه کړې تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړول دروازه جوړول دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړول د جوړول په جریان کې دغه مشکل لا ما بنت شوی
د پکتیکال والی امین الله شارق سره مو د صدې رادیو د خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اوریدل. خغلی شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمل ولسوالۍ تڅیر ما ډیورنډ کرښې غاړي کې نوي تحرکات پیل کړي. البته ځینې وسایل ځای پر ځای کړي دي خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځواکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نه کړي چې پاکستانی فوجان خپل دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې ته. البته د هغې احتجاج غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی د اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ناجي صافي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت او رستر بلی خرابېږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډه ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غوري لامل احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه تر راتلونکي چهارشنبه پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي ک حکومتي چارواکي د دوی غونډه ته د بې تنایې په اړه جواب ورنکړي خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
دغه بتفاوتي د امنیتي ځانونو لاندې جلس په مورد کې نه دغه بتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بتفاوتي د ملي شورا په خصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجا بندوي. حکومت نه غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود د ته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم درز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخ مخالفت سرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپل قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پریږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مشرانو جرګه دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پریږدي خلکو ته خلک یو کی آماده چې خپل یو ارګان یو دولتي ارګان دی او بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپل دروازې تړي. زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتداري کې دا زموږ لپاره یو مسخره کېدای شي. ورته وایم نو معنا یې دا چې څوک به خی کار به څوک کوي. نو
د مشرانو جرګې غونډه ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خاطر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نخته وروسته هم په جلیز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسیده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 549 مایوبینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په اصل کې چې تر 0 د ډیرو شهیدانو مایوبینو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبینو د کورنیو د ډیرو دوه عوامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په نهال کې د لوی روم زکو کلیوان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیریدو لامل بلل کیږي. ډېر مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
چاودنه یو د هغه په دې دوه څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ور کوي. په هلمند کې د وسلوالو عملو ځانمرګ بردونو او د سړک ته غاړې د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 1504 راوته نوې مایوبین د زندر اشتر په مخه د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره شزې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وای کسانو سروي وسی پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو په خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللی دي. نوزادوال وای په لور ورسولوي کې داسې کسان ډیر دي چې تر تا وی ورسته کوټه زیو دوی ته مراجعه کوي.
امر د شیدان ملونو مکمل نه دی مدوم جګیاله ته د شمالي ول سوالي سره چندان خلک رپته مدم کنه چې کوله کې وکیم دغه خبر نه دی چې د ځمانه پر شي دولت ما سره څومره کوي د ځمانه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي. مش په ول سوالي کې نمائندګي نه لري چې د دې سره روزمره په تمال کې څو وی په مو راځي په لاس نه درځي دا چې تاسو ما د بل د خپل څه خبرې دا خلک روزمره روان دي او که ته مړه ماده په شه اخلاص ډول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ول سوالي کې ډیر لس کال کې جنگ دی. لدې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کار ټولنیز چر رسټوي د رجستر سو ما یبن څخه نوې سلنه د ولسوالۍ اوسیدونکو دي. د سنگینو اوسیدونکو چې خبرګې پښې څلور بهشت وړاندې د کور مخته د مان په چاودن کې لاس ور کړی د ازادي رډو ټول په تکلیف ته او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځیدل دي. شمتولا چې څوارلس کال عمر لري په اینده پوری حیران دی وای په نه پښوبه څنګه د ژوند لوړو او ژور سره ځان ته توي. شمسولا په دی ورځو کې د سره سلفت دفتر اړوند د اورتوپیډی لڅانګي څخه پلاستیکی پښې خلیو د سکه سکوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای سوی بیا زبر وختم از مادواړي پښې وس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې پښې مې دواړي کاټې نو دا کوټه ما د پاره به تکلیف دی. نور د پاره چې ما پورته وکړته کې د باندې ځای د پاره د راستل یا ډاکټران ما ته ویل دي چې تاسو پلیسکی پښې لیږه ته ژوند نشي په کولای زاریان هم چې ژوند وینځي.
په لمن کې به دا سال کې ورستر بل د مایوبن شمیر په ډیر دوه دي چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزره څلور سو هغه کورونه چې امتیازات تخلیق شهید یا معلول ولري د دې وزره څلور سو رسمي رجستر سو شهیدان او مایوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدل دي چې د کور د پاره وای و نمره واخلي او پات نور نه یوازې سرپنان لري بلکې اکثره په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش لپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي، د بې سرپناهۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي.
مایوب شه دی، ګرد مشکلات دی، یو به خپل زوی شهید شوی دی، دروسې مې پاونه جینلدلې، لاستنه یالداري راپسې ده، زما کار نېرې دی، اوس زه په دې باندې زه دارو پیدا کوم، د کور غذا پیدا کوم، د خپل ځان خرڅ پیدا کوم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه یم خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ یم. پروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ دا پیسې واخیستلې. د هر مایوب مشکلات حال شو. سږ کال چې دی موږ خپله د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو، د ماښام په دې پورې میامې، د ماښام د پیدا کړو سهار اوس لس دانه یال ما په ما پسې دی.
د جنگ او مخالفت له امله پاته د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستونزو سره لوبې کوي. اروپاهان وایي هغه کسان چې د جنګونو او چادونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي، ځان نیم کمزوری او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي مایوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزوری ګڼل معلول په ځان بې باور کوي او همدغه لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وژو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پر مخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نشي، دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستي کوي، مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
په هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او مایوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید. نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم کېږي چې اروپایي مشرانو له دې هېواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی. که ډېر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یونان شاوخوا لس میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، نن په هغه ټول پوښتنه کې برخه اخلي چې د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي. یونانیان تر ډیره په دې اړه چې آیا هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هېواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي. نننۍ ټول پوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسیس سپراس په غوښتنه چې کین اړخه سیاستوال دی ترسره کیږي. هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې پردولو سره د ده په وینا د ویرې او تروریزم پر درای ورکړي. خو هغه ویرې ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي، ښایي ډېر دغه پلان ته چې د مالي اصلاحاتو غوښتنه کوي د هو ځواب وایي. د یونان صدر اعظم نن د پلازمېنې اتن د رایې ورکولو په یو مرکز کې د خپلې رایې په کارولو سره د دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبیني څرګنده کړه. سپراس وویل ډېر کسان ښایي د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي، خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی. هغه دا څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره پرانیزو. د یونان ربړېدلو خلکو چې د کلونو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تېره اونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل. د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول څو سوه یورو له بانکونو وباسي. د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري. یو شمیر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او دغه راز د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رایه ورکړي. ډیر خلک هم نه پوهیږي چې څه ډول رایه ورکړي. هغه پوښتنه چې په رایه پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرهیي پلان په هو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجی صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خاروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یو غونډه کې وویل چې خلک آتا په پوښتنې هم نه پوهیږي. هغه زیاته کړه موږ په یو بې معنی ریفرندوم پر موږ یو بې معنی ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لند خبرونه مو له ازادي رادیو ری دل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی اورګ اوس سید کمال شریف تورور کوچی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وای.
ولسمشر اشرف غنی وای چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څرګندل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوند قلي اردو مسلمان وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به د دې پروګرام د محدودول په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریا په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوه پر صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو پر لوړیدو اندیښنه څرګنده کړه. دغه خونو مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د تازه میوه حاصلات 15% زیات شوی دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوه پر صادراتو تعرفه له 3500 کلدارو 10000 افغاني تل وړ کړی ده.
د تیر کال په پرتله سخت کال 15% حاصلات زیات شوی دي، خو هغه ستوندې چې پاکستان جوړ کړی دي دوی باید 3500 کالداري محصول اخیستې وای، خو اوس یې د فتن محصول ور کړی چې شاوخوا 10000 افغاني ته رسولې ده.
شغلی علي کوزي زیاته کړ چې په هیواد کې لورستوي نامنوي سربیره د میوه حاصلات په خندوز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوی دي. د وای د پاکستان له خوا د تعرفو د لوړیدو لامل افغاني میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. شغلی الکوزی له اړوند ادارو وغوښتل چې د پاکستان له خوا د وضع شو تعرفو به کم کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې مسولین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون لامل د یادې ادارې پراختیايي پروژې پټه پدریدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زیل ازادي رادیو سره په مرکه کې لولس مشر څخه وغوښتل چې یو کس تیر دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي ترڅو د دې ادارې پراختیايي پروژې په سمه توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې ادارې پراختیايي پروژې د دغه ادارې پر دریو معاونینو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د معاونیت په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د شوزو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاس ازادي رادیو ته ویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنۍ شاوخوا 1500 چرګان ویشلې دي. بلخوا هغه شوزو چې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نور مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني او 50 پوله، یو یورو شپږ افغاني او 80 پوله، یو پوند درې افغاني او 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-825-0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کم صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند اونجا که خون از او قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سبب که باعث متوسع شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث به وجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علایم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن زیادتر از قبضیت شوکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشن.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر خوردن، زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونن به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیاید. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن، بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت های بالایی و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شوه. بعض از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب به وجود آمدن بیه. و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن ای حالت میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود این مریض موثر بودم، خود این عملیات کردیم. من غیر از این موثر ما کمر درد بسیار ضعیفیم، میشه وقتگیری شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
شما دکتر میگم من درد موثر چی مشکلهایی داره؟ کمر دردی داره دیگه، چی مشکلهایی داره بعد دیگه، به کدوم دردا تاثیر داره؟ به اعصاب دیگه
بعدا دیگه مشکلات داره؟ تشکر برادر عزیز. سوالتان گرفتیم، اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدا گفتین که آیا سر دیگه قسمت های عضو تاثیر داره، مثلا کمردردی و دیگه تکالیف؟ بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمردردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیات که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگردد که اکثرا دردا از باعث از اون میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمردردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردای لگن خاصره را به وجود بیاره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که دردا میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو پشتو کرم الستاشی په لندن کې 2 ساعت وروسته د 9 ساعت وروسته د کینو مال الحمدلله مسلمان.
قاری صاحب سلام علیکم.
وعلیکم
خوب هستین؟ ساعتتان خوب، روزتان بخیر، خوب هستین؟
بله پرشی خوب څنګه یو؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما، بفرمایید موضوع مورد بحث برنامه بواسیر است.
سلام علیکم. تاسو مرمت سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب څو پوښتنې لرم غواړم د مواسر مبارکي چې کا جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د مواسر څو قسمه دی، دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا څومره خطرناک دی، او درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه شي پرهیز لري، او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دا مواسر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پشتون صاحب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی به 4 شکل هسته، گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه شکل اونا میگن خونیسته که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با این مریضی. مریضی ساری نمیباشه. سوال دیگه تون خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه اما قسمت های رگای که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکلیف جگر شه، و نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتی داره نداره؟
بله، پریز چرا نداره؟ پریز چیست که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن طهارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت هم مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن خود قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرد خوام سلامونه نیکیلی و شکر دینی خورجانی تاسی و دکتر سابومنی بدیهی لچرو و دور و
سلامت باشین. با امید از اینکه شما هم جور باشین بفرمایین.
مننه یو دوی پشتنی لرم در مخترم دکتر سابسخه لیمونه کسر اغلاس پشتنه می داشت در دا بعد مواسی تی بی دا مرد اویدیلی دی چوی دا هر انسانی لری که نلری دا سنگ انساب بی او بل زمانی و اندوار بی تی بی یازه دا پشه داشت دیر بده بده چاب دی لری هم ایسی لخو چاب دی ارتوایی بوده درکتری لحال نپا یه زمان او بل دا دغه ما خپل سره وخت ګوډ څخه دومره درکې دا اوس ما چړلې ده دغه علاج او کله دغه ښه مو ته ډېر منندوی بس بسته روزه ولري خدای مستعرم د دوا فیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است یا در نزدیک مقعد، از این کلی که دارن و انسان ها تمامش نمیتونن به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعدادی که مناسب میباشن برش به این تکلیف دوچار میشوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشن، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد برای این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شه. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجود، تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دچار تکلیف شون.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله، گفتین که درد همراه با درد میباشه، اما بسیار دردهای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استاده زیاد می نشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر می باشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود می باشه، اکثرا با بواسیر یک جا می باشه که چون او دردای بسیار شدید می داشته باشه، اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض می باشه، میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام، روی خط هستن. بله
السلام علیکم.
سلام خدمت شما، هم روزتان خوش. بفرمایید.
ډاکټر صاحب زه خپل د یو مریض لرم چې د پښی می ډیره ګرمي دي د شپې یا په ټول لوم کې په پرواه چې ما چې دا د چی تاثیر دی ولې دا خو به نه مو اثر څه ول څنګه
ګرفتې د پرمطرح مفسنګ
درد پای
فقط هم یک سوال داشتین برادر منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگن
نه خیر پایدردی ناشی از بواسیر نمی باشه بواسیر اکثرا که زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا زیادتر به وجود میاد اگران بعض وقتا قسمتای پشت سر یا قسمتای کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پایدردی وقت از یاد معمول نمی باشه
یعنی ناشی از اون نیست بازم یک دوست دادم عبدالستار آخونزاده است بله سلام علیکم آخونزاده صاحب
سلام علیکم
تشکر سلامت باشین آخونزاده صاحب خوب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
سلام علیکم به شما به میمان برنامه شما تقدیم
میدم بفرمایین مشکل سانو بگوین
مواسر هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواسر گرفتاره اینا از مواسراتی گرفتاره بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کنان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با زیر تکلیفی که عملیات زیاد آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو ما دمی بومان چی رقم خیلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه چی رقم
تشکر سوالتان گرفتیم برادر عزیز این مرض اکثرا در سنین موسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشند زیادتر به وجود میاد در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه قدر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم است ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شود یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفاع اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونین که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص صحتیاب میشه
بله چرا نه بعد از عملیات هیچ کدوم مشکل پیدا نمیکنه و منتها بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراحت بکنن که دوباره پیدا نشه
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرف الدین از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شرف الدین خان خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکلتون رو بگوین
بله شهاب الدین بله اما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگن که سه قسم است که یعنی قسم بازیش اگر اینا دکتر صاحب تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کنم تداوی غیر عملیات کنم تداوی اگر داشته باشه دایی داره اگر معلومات بده و کسی که به می تکلیف مصاب می باشه بعد مواسر بازی که میگن اینا چی باید بکنن
شهاب الدین جان بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدن
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه منتها از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضت های معند می داشته باشن گازات در داخل روده های نگاه میکنن امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها می باشه و یا التهابات خود روده باشه یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیر تکلیف که شما میگین بودی به وجود بیاید امکان داره این دیگه ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنن که این بواسیر بودی است در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره اون تا که پیش مردم عام موجود است این یک ایده هستن و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه تداویای محافظوی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره اگر در مرحله مقدم شما مراجعه کنین که قدر زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره
تشکر دکتر صاحب که دوست ما از بادغیس روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشیم از ولایت
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانو بگوین.
آره عزیز، ما یک پرسان داریم از دکتر سوهای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر سب کدام سوال اگه از شان داریم؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
همین زانوها به پایین مثلا درد میکنه، تقریبا چند سال شده که با مشکل مواجه است.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقتی درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم بسخیل درد میکنه
موجود میشه. تشکر، ما سوالتان نگرفتم جوابتان همیتون برتن. برادر عزیزی، پایدردیتون ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتون زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسم که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین؟ خوب تر است.
بله تشکر دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، اول برادرم صدای رادیوی تان کم کنین بعد از صحبت نمایید. علیکم سلام، صدای رادیوی تان کم کنین بعد از سوال تان مطرح کنین.
واقعا دیگه او دوست دانش کی سی بات غونډه کی دانش داد جی بار مؤسسه تاثیر دا کوتی کړه.
تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پلیش پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد داره نداره؟
قطع شده فکر میکنم
در صورت که همراه با باد اگر خون در مواد غایطیشون تخلیه شوه حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شوه، دیده شوه که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه دارن.
بله یعنی مراجعه شون حتما حتماً به دکتر صاحب. بازم یک دوستگی ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنایم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام با روزادی ازادی برسو برزم.
سلام خدمت شما هم، یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان مطرح کنین.
سلام شما جمعا، یک وقتی از مدید اول.
بله مشنم، دوباره سوالتان مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه. بگوین.
یک وقت مدید سورده بودیم در شبخانی چیستی بودیم، شبخانی جمهوریت با بیجو گوزی چیزی و یه دور اکم از مدید یک رکم که از ما وسایل شدارم و عمل سلام میتونیم، مگر یه مدید شما که از در تزدید زیاد از بودن خودم یمیدی شبخانی باریم بازی را بردیم در شنوزاده، در شنوزاده اصلی شما 15,000 گریب بازی را عملیت کردنی و وسایل در شبخانه جمهوریت در شبخانه کابل کدوم دیگه بزرگتر که مرمات هست اولا میشه عملیت در شبخانه دولتی.
ببخشید برادر، تکلیفشان چی بوده؟
برادر دیگه نمیتونم بسر یه گفت که بسی از تفاصل یاد رکم تکلیف هست که ایلان جزید در شبخانه دولتی میشه. یکی از مثلا گم ماشین های یکی از این رفتر است باقی ماشین ها در شفای دولتی نیست او را در شخصی با باز بردیم سیزی زده یکی از پیش ما 15,000 داره با دیگه ماشین های شفاقان های شخصی عملا.
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میتن. بودید که سوالشان هم بسیار مجمل بودید.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است، در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیست که بواسیر عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه. نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن، بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام.
سلام علیکم، روز بخیر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بباشی
بفرمایید سوالتان رو بگوین. بله تماسشان قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. این تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریقه های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه خصوصا بعد از رفع حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنند که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنند.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب دفتن داشت مرض و برها بشه دیر نفیده کیش بشوکی بانی دیر کنی او یاد هم سوانی قیمتر دیر شلی.
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب امدهش یکی از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتا فوقتا باز یکان وقت متحرک شوه، این طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شوه در این حالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیز که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر دی خونریزی می باشه، امی که یک احساس نارامی در شکم به وجود می آید، به تعقیبش درد و به تعقیبش خونریزی می باشه. این خونریزی از این به مرور زمان می تانه که آیسا باعث کم خونی شوه پیش یک فرد. اگر روزانه ای همیشه به هنگام تقوت خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خون ریزی میشه، و اگر طول یک ماه ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علتهای عمده کم خونی ها همین بواسیر میباشه.
خود بواسیر است. ارثی میباشه این بیماری؟
نه خیر، ارثی نیست. ارثی نمیباشه، کس بیست هم میتونه که به وجود بیاید. در سایر بعض امراض دیگه هم میتونه به وجود میاد. مثلا این مرض در نزد خانمای حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستن به وجود بیاید این تکلیف. دیگه داد کسایی که آفات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسایی که کتلات داخل بطنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این عقب بسیار مهم میباشه. اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیر. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیق‌تر و پیشرفته‌تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشه یا مردا؟
هر دو جنس هم میتونه که مصاب بسازه. زنا خانم‌ها زیادتر مصاب میسازن چون مسئله برداری و اینا میباشن، در هر سیکل برداری خود اینا میتونن که در اینجا دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه کلان میشه، این باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی است میکرده از یک طرف. از طرف دیگه دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترون یا میباشه در خانم ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، این خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر خانم حامله به می مشکل مواجه باشه، آیا این میتونه دوایی بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
بله در هنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردین، این باید وقایه و جلوگیری شوه. این اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشن به وجود میاد، در ولادت اول دوم قدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هست که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هست که اکثرا اونمون رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است، که از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداویای دیگه‌ش هست که مواد مواد سوزنده است که ناشی از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جای میکنن در قسمت زرق میشه ایره که از جمله تداویای غیر عملیاتیش هست. دیگه تداویایش هست که به شکل لیزر دایزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر میباشه که بعض تداویای دیگه‌ش توسط توسط مواد نایتروجن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه و یک قسم تداویش است توسط شعاع مهرای بنفش میشه یا تداویای غیر عملیاتی.